دا سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو په اړه ریپورت لرو، همدارنګه ځینې نور مسایل هم څېړو. خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمول لپاره له هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږي په برخه کې وړاندې سوې طرحه تایید کړه. او په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پورې وروښتون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمول لپاره له هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشر ایماني څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې پارک کې د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت له مشر سره د خبرو پر مهال کړی دی. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د پوینا خلکو پر پولیس خپل کسان بللی نور کار باید ووسی. شاغلی غنی د یو داسې میکانیزم درامسته کېدو هیله شوډلې چې وکولای شي د خلکو او پولیسو ترمنځ باور زیات کړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږي او دندو د ویش هغه طرحه تایید کړي چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې و. له ارکزخه په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر د دې طرحې پر جدي عملي کولو ټینګار کړی دی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د قول اردوګانو، قومندانیو، کنډکونو او پوستو ترمنځ همغږي باید ډېره شي. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي نشټوالی هغه څه دی چې تر ډېره په هیواد کې د ناامنیو د غځېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه موزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار لوټ او سهای د غصب لګواړ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس له خپل جاپاني سیال سره د سې شمې په ورځ دغه موزیم تر لیدو وروسته خبر اعلان تول چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي.
دغه یو تاریخي ساحه چې د بودایي آثارو تر ټولو مهم او ارزښتناکه میوزیم و، د منطقې په سطح په داسې حال کې چې تاریخي آثار خو ټول لوټ شوي دي، دغه ودانۍ هم بیخي زیات تخریب شوې ده او غصب هم شوې ده. په دې اړه به د دوی په همکارۍ کوشش وکړو چې د نړیوالو توجه راجلب کړو. په لومړي قدم کې به موږ د دې ساحه احاطه کړو، بیا به وګورو که د نړیوالو کومکونو مرستې وشونه انشاءالله د هغې په بیا رغونه او په جوړولو باندې به پیل کوو.
ټاکل شوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د تلاتپی او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ سي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر دې نندارې وروسته به ټول هغه تاریخي آثار چې د څلورو لسیزو په موده کې له افغانستان څخه قاچاق سي وو او د نړیوالو باستاني ادارو لاسته ورغلي بیرته افغانستان ته ورکړل سي او دوی به یې په همدغو موزیمونو کې ځای پر ځای کړي. بیا هم شرغلاست. د کویت یو لوړپوړی چارواکی وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نسي کولای له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ سو. د دې ائتلاف هدف په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکه کې ویلي هیواد یې د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren
دی وای کویت د خلیج د همکاري شورا په ځنګړي ډول سعودي عربستان سره د داعش په وړاندې جګړه کې لخپل ورونو سره اوژه په اوژه ولر دی. موږ خوښیو او د دې ورتیا لرو چې د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې هغه څه چې اړین دي تر سره کړو. کویت او د خلیج یو شمیر نور هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره هم له 2014 میلادي کال راهیسې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیا په سوریه کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیک هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریه حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناه ځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریه د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېره اونۍ په ژنیو کې کېدونکې وې. کیری د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونو د دې سبب سوي چې د جګړو شکل لوري ونتوانیږي د مذاکرات لپاره راټول سي او جدي خبري اترې وسي. ټاکل سوی جان کیری نن په منشن کې ل خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي چې مسکو د سوریه د جګړې ته ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوه مرکه کې ویلي چې پلان ځانګړی او ساده دی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په سوریه کې د بیپولي ډاکټرانو پر ورختون په هوایي برید کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې دا ورختون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت درلود. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی دی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریه حکومت هڅه کوي د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو واخلي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برخه کې برید کې چې د فبروري پر 15 سوي د روختون د ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوې ده او د بولانس خدمات په ټپه درېدلې دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه پوښتلې چې وایي واشنگټن د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یو برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ته ترکیه، امریکا او اروپای ټولنه د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکیه چارواکي وایي په دغه هیواد کې د امریکا سفیر جان باس د سیشن په ورځ احضار کړی او په دې اړه د انقره اندیشنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د خبره د فبروري پر 8 نیټه کړې و چې د پی وای جی یا د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی پر واشنگټن ژغ کړی چې د پی وای جی او ترکیه ترمنځ یو د خپل متحد په توګه انتخاب کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي، خو دا پوځي عملیات به د پخوانیو هغو سره څه توپیر ولري؟ د پولیسو د 515 بسون قومندان عصمت الله دولت زی
دا روار زموږ مادي تخنیکي او تسلیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي.
ملګری ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لا دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د ښاغلي رحماني پر مړینه د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مرکه هم درته وړاندې کوو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي یو اوریدونکو د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو سات کې اوریدلی شي. دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. وسته ازادۍ راډیو اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي غواړي په ځینو نام نه ولسوالیو کې په ځانګړې توګه د مرکز لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داسې عملیات به یې د خو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښې لاسته راوړنې ولري. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکو پرون د یوې امنیتی غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتی وضعیت تر غور وروسته په تیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتی چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ سوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاده نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قماندان اسمت الله دولت زی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو پر رسیدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی ده او پلان مو منظور شوی ده. وسته د تطبیق مرحله شروع کی داره وار نسبت و پخواته تفاوت داده چې داره وار زموږ مادي تخنیکی او تسلیحاتي امکانات تر پخوانه ډیر شوي او پرسونل مو عالی تعلیمات لري او په شر روحیه و دې ته جوړه وي چې د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
شغلی دولتي د دغه عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. د څرګندونی داسې محل سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ د ولایت تازه د مسرتيري او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لاري د هلمند ځای ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه د غوستونزو تاغسي چې لازم و پاملرنه نه ده سوي. عبدالحی خونزاده ازادي رادیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنی او ډېرې دوه یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همدارس په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنۍ ځواکونو حضور حتمی بولي.
او حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولای شي چې د همانګیز مرد امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګ کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بش کې وسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې وسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمی دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرولولای او د کنټرول څخه د حالت وتلې دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشن بي پورس د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشوري ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د طالبانو د پخواني رژیم یو شمېر غړي وایي چې ملا رحمانی د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولای د سولې پروسه له خپلې لارې منحرفه کړي. قسم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
که لیوی خوال افغان حکومت سره د طالبانو د مخامه خبرو د پیلیدو لپاره کوشونه جاری دي. نوبل لور ته ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر غړو مرموز مړینه به دغه بهیره غیزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شوروی هم په کوردننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کیږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بیا غیسی نوی
د داده ول شخصیتونو نشتون با واقعاً د سولی پروسه باندې یو څه منفی اغیزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان لپاره دی، افغانستان د سولی لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال یې د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره خپل مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله دی میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود. خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل مړ سوی دی. خو د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې زه هغه پېژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم پکښې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پېژندل شوی شخصیت و.
په همدې حال کې د طالبانو د جلاسوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د اسلامي امارت ویاند معرفي کوي د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي دی وای دغه د وضعیت په اړه تر کومه چې زه معلومات لرم ناروغي درلوده، خو دا چې دته عاجله ناروغي پېښه سوې یا شهید سوی او یا هم په طبیعي مرګ مړ سوی دی، دا هغه مسایل دي چې زموږ څخه لري دي. د همدار زیاتوي د ملا حسن رحماني زامن دا نه مني چې هغه د ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی وي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځنډول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغیز نسی کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي. ښاغلی وزیر وایي ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودی، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېرې ستونزمنې نه کړي. خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړې دي.
د طالبانو لخوا په ویل مکی د ملا حسن رحماني مړینه تایید شوه. ملا حسن رحماني د طالبانو د پخواني چارواکي سید اکبر خان نږدې ملګری وو او سید اکبر هغه وایي چې له ملا حسن سره یې په وروستیو کې هم د ټلیفون له لارې وخت په وخت خبرې کولې. ملا حسن رحماني د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د کندهار والی او د جنوبي زون تنظیم رئیس و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یو مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر ونه کړي. احمد شیبر د یوې مرکې په پیل کې دا پوښتنه له سید اکبر اغا څخه کړې. نوموړی په ځواب کې وایي
یو عادي مرګ و، خو لایي مرګ دی. نو زما فکر باندې دا به هېڅکله په صلحه باندې کوم منفي اغېز و منفي اثر نه وکړي. بیا خپله د هم د سولې طرفدار سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي سیدی وژل شوی دی، خو طالبان په خپله بیا وایي سي نه د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیز راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته.
خو زه ویلی شم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و. ملا حسن رحماني د جهاد په وخت کې زما سره مجاهد و، زما په جبه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی. او هغه په دې باندې اوسنی
حالات کې اروز از ما پرادته کې او خزه کاغه سابقه هندوالي چې ما د درلود دا غنډوالي په وجه باندې به هر وخت ما د په منځ کې رابطه او تلیفوني تماس بمو او زه خبر چې دی مریض وو او د مریضۍ په وجه باندې دا موضوع پیښ شو. دا مریضۍ د څه منو چې اوس وو یعنی دا یو څو هفتې د مخه دا مریضۍ پیښ شو چې په شپخانه کې وو په عذاب وو په تکلیف باندې وو نو هغه د هغه مریضۍ د عمله اوس دی په وفات وو کې مړ شو. نو زما فکر باندې دا خبره یو څوک یې په سل کې سل سره ده بیا زه خبره ده کینې دی چې خپل خدای مرګ باندې مړ شو ځکه زه ده په مرضی او په اصل باندې خبرې
صدق پر تاسو ویل شي چې په کوم روغتون کې وفات شوی
روغتون نه سم ویل چې تاسو څنګه دې ما په سن د دې نه ځل کول چې کوم روغتون کې وو ډاکټرانو دی وابه درې ورځې یا څلور ورځې مخه وکړي په هغه د خبرې نو دا غدي کور سره غلی وو
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر و که چېرته دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر
شو بله کراچۍ کې فورم و کراچۍ کې دی د ډېره وخت په کراچۍ کې پروت دی هلته کور دی
که چېرته دی په کراچۍ کې اوسېده او همالته وفات شوی وي بیا هم دا کوم اعتماد چې نسبي اعتماد چې کابل په پا پاکستان باندې پیدا کړی دی له دې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزورې نشي
فکر نه کوم چې به دې کمزورې راشي ځکه چې د مارک خدای مارک باندې او هغه زړه د دې نه کېدلی چې څوک دې کې شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد او باور د منځ وړاندې کړي. دا طبیعي خبره ده چې هر څوک د منځ ځي په یو ډول دا غوډل یو څه کمزوري خامخا راځي هغه خانګار بیا څوک نشي د کولای
د طالبانو ترمنز د اختلافات په لمنځه وړلو یا زیاتی دو کې به د مولا حسن مړینه څه اخیز وکړي
د یو اساس د طالبانو په اختلاف یا پرو کې ان کې کم نه ضروري حضور مثبت و چې دا وسنه یال دې نه ولاړ شو د یو ټل سره یو ځای شو هغه متواصل خبر او تر دا په دې خبره ده چې دا غیر د لپاره دا خبره په فائده کې خامخا خاو چې دې د طبيعت طرف نه تاسو پوهه کې نه ستو دی بل طرف هم نو دا منځته به دوری کې و هغه دی و طرف ته شو دا څه خبره ده چې دا غیر د لیرفته تقریبا باندې راغلی ولیدې معروف مشهور شوی و
د پوخانی طالب چارواکی سید اکبر غا سرمو د مل حسن رحمانی د مړینې پاړه مرکه اوریده د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلی په زیاتېدو دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل. ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 13مه بیا په کابل کې سره کینی او د سولې د مذاکرو د رسمي پایل پاړه خبرې وکړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو اول د ورتیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې وروسته ناکام شو. خو د خبراتورو د بیا پایل لپاره هسي په کوم لوري روان دي. فرشته جلالزئی په دې اړه یو تفصيلي ريپورت لري.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازي توپ لا هم نریدل کیږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 13مه په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندیښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات کې او طبعا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابروي او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصل مطلب نشته دی. موږ هیله مند یو چې په دغه درې څلور مجلسونو کې مختلف اجنډا برابر شي چې په هغه کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد دا هغې مهم مسایل بحث کېږي. ذکر کوم دا مقدمات چې دی باندې چې طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه بورمه په هغه کې اساسي مسایل چې کار بحثو کېږي بیا په دې صورت ټول حاضري هغه دي ځکه نه اطراف په حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې واري سره غږیدلی او څلورمه غونډه یې په کابل کې کیږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسی خبرونه لیکي د د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د وی اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څوډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای شي. په وروستي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ خونړیو حملو او وسلوالو نشته د دغو کسانو د ریس پیوړې کړی چې غواړي د جګړې لارې برای عمومي. فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یو لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پایل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. شاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او لدی عمله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان او اسلامي تحریک ولو کې څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د یو ترمنځ د روغ جوړي خبري روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت لمخې مذاکراتو مستر راشي. بیا که چې د یو واحد قیادت هم نه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوستونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی دی، زه چې دا نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به پدې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څومره چې وي هغه باید مذاکراتو نیسته په یو شکل او شکل باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او وکینول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې و ممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غشتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونې په لیکنه کته هم افغان لوري خپل دا خبره ورسته ماته کړ، ځکه دا سې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندې سره موافقه څرګنده کړه چې ټول ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو یا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملی ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بوند پروسی یادونه وکړه او ویل چې که یو اربیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو اربیا به ولسی خلک ګرانه به پرې کوي.
موږ باید د سولې اصول رامنځته کړو، لکه د بوند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې، یو څو ډلې د باندې پریږدو او د هغو بیا اغه ناخوالی او دردونه بیا دي بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسی خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په ډېر نهایی پریکړه نه رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي کده مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزی حل کړه او نه جمهور رئیس غنی، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو دورونو شخ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران لبیل ابیل پانتونون څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د ډیر شمیر کاندیدانو د لری کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د ایران د بیلابیلو پهنتونونو استادانو چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په یو سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات په ناسم وي، ځکه چې د ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې دغه هیواد نړیوال دریسته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحانی ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه ل خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمن کړی چې راتلونکو پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبدا وی چې دغه انتخابات تر سره نکړي. ټاکل شوی د فبروري پر 18 د ایران د پارلماني څوکۍ او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای شي پر راتلونکو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستي وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو لمخې شخو شپږ زره کسان د کاندیدانو په توګه منلي او ډېر شمېر نورو ته اجازه نه ورکړي چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایرانی استادانو په دغلی کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یو ویب سایت کې خبر شو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خبر شوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنی له 3000 کسانو څخه 150 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل شوې ده. تیر میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړنه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات بې معنا کړي. هغه دا هم ویلي وو چې له خپل یو مرستیال څخه غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی وو چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته ویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نوي منل سوي کاندیدانو په ډاله کې دي.
اوس هم وخت ته نیمه بجې شوې. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمل شارف ناورو.
افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمول لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږي او دندو د ویش هغه ته راهدایت کړ چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې و. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. د کویت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د دشتلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې په سوریه کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیک هڅې لستونز سره مخامخ کړي. په سوریه کې د بی پولی ډاکټرانو پر ورختونو په هوایي حمله کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو هڅو د هغو څرګندونو په اړه یې پوښتلې چې وای واشنگټن د سوریه د کورد ډیموکراټیک اتحاد ګوند یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني.
دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر رسو د انصاف په لټه خبريږي ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره یادمو باسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دې نه مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا د یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره لا تاسو سره یو. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکو ستونزه راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دی ورکړل شوی. دغه څنګه په خپل دغه اوریدون کې لخلې واورو.
زما نوم عبدالهادي دی، غزنی ولایت دی، اندړ ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکونکو څخه دی. په هیڅ ولایتي ترنر دی غزنی ولایت. او د ازاتیر انتخاباتو کې مو د کمیشن سره کار کوي او د ټرینر په صفت باندې څو کسان نور مرګري و سره هغه ملته مربوط ولایت کې نو هغه و چې انتخابات تیر شو بیا ورسته انتخاباتو مو دلته مرکزی مرکز سره او راشمیرنې پروسه روانه و هغه چې تیر شو موږ هغه ماشونه او سفریه مو دلته ولسوالۍ کې مو نور ولسوالۍ ته سفرونه کړي و هغه هم پات شو او دلته چې ما کار سره کړی و یو میاشت تقریبا څو ورځې نور وي هغه پیسې ټولې پات ته بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي راکړي نو به نن او سبا مو خطا کوي بعضې کسانو بیچارګان کې تهدید شو ګواښونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو له هغه خپل اصلي ځای چې فرار شو د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي راکړي او به نن او سبا مو خطا کوي هغه خپل حقق حقوق هم دي هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي راکړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
والله کدی وای چې موږ دغه د یون ډی پی خارجانو موږ ته پیسې نه دي راکړي کله موږ ته پیسې راشي بیا به درکو او دوی ته مو څو وارې کمیشن رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو او دا رقم پارلمان شکایاتو کمیشن بخښ هغه ته ورغلي یو دغه چې نور د دولتي هغه ته ورغلي وکیلانو ته بعضې خلکو سره هم لیدلي دي خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې.
دا یوازې ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نو ټول کسان کوم کسان چې په کمیشن کې کار کړی دا د او یادل تر کابل تر راغلي وو په راشمیرنه د راشمیرنې پروسه کې کار کړی دا د هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره نو دغه د مونږ هلته ولسوالیو کې یو سفریه پاته وه هغه د تقریبا 50,000 روپۍ او دلته مو سره 500 ورځې کار کړی دا هغه روژه ټول هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما روژه دلته تېره کړه او بیا وروسته له روژې نه ولو 50 ورځې که څو 250-350 ورځې راځي او دوی موږ ته ویلي موږ سره دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې موږ 2,500 روپۍ درکوو چې دغه خوراک او دغه تاسو دغه د حق زعما ټول تاسو ته درکول کېږي نو هغه 50 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته موږ دوی سره حاضرې لرو هغه ټولې پاتې دي بس هر څو نسکي تقریبا دغه هر څو ورځې جوړېږي هغه ټولې پاتې دي وایي نه درکړي.
مننه ان شاء الله به چې موږ د مسؤول چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسو د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه خدای هم خوشاله ده خیر وي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې تر سره شوې او بل اخر دوام ځلې تاسو په جریان کې اوسئ چې پایته ورسید پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش تر سره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده تر سره شي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه یې تر سره کړه. دغه افراد چې ادعا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړي ده اعلان کړي ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کیږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبرې یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغد پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پر شوي دي هغه د ایم ډی پی ایم ایس له لارې تر سره کیږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي وګړي پیسې مستقیما یو ان الیکټ د ورکې دی یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورک او دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري کوم سنونه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې به بل اخر ورک شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیشن د یو ان او مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړي ده باسي کړي ده سندونه پروسس شوي دي په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دی حق به ورته ورکړي.
بلې نور صاحب دا ودا نشور کولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي؟ ښه
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته دي زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلیدا دغه سندونه د سره ار جی بي کړی دی او ار جی بي کوي
او روسه د اخی څخه څوک چې مستحق دي هغه ته باید ورکړ شي. ځین افراد او اشخاص په دې کې شته چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دشته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینې کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم. کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود انصاف ولټه کې د دې اونې خبرونه شتا سی واوري دلا تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پور ازول مکسراړي کونی سي او خپل سوند را سره شریک کړي 09923 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم خاونه ولرای.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونې مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیری زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپل ماشونو یا نور ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نور ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لمړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د ماشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم په ګډه به وورو.
السلام علیکم جناب، السلام علیکم، سلام د آزادی راتو خور کتون کو او رزم کو ته ولز کومو پس سلام زما پیغام دا دے چې یو تن سلطان د هرات د ولایت د پزرمو د سوالي مایوب فاتش په تل کې د ولس خان د عمر او هغه اخیر خپل شب د لاس ور کړی دا افغانی سر هغه مشتا نوې راجستر کو سر راپور ورکړو او امنیت کتاب لیس کې ونیسي. پس سر هغه کولای شو چې وتا ته کوټه ونیسو، که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو، که پیسې نه وشي نشو کولای. نو زموږ بیچاره معیوب خلک چې دلته ډېر لاس پسو دې کوټې نه سره ډېر دولت معاش خلی پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي
اخترامات آزادی راډیو مخترم ادارې تاوندارنګ ټول هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ورسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړی. موږ دا شهیدینو مریدینو مرشت او روزانه دا پروسه کال ما شه موږ نه دی اخیسته اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. هله لرم چې ازما خان ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ دا ماشونه والا کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي پاسات دی خلکو کتابچه جوړې کړې لزانو نه هغه ماشونه اخلي دا مېبین اور سره ټاک دی او کم خلک چې دامه باندې بے واسطی او دا لاسرا کوي دوی له راجان غازی نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خر آباد نو دا هله لرم او دا پیغام راته نه در کوي او موږ دا ماشونه مونږ ته راکي نور مخ نه نیسم په مخ هم خښ.
اما چاخان یم وروره د غزنی ولایت مقوله ولسوالۍ چې متماس نیولای ده. زه خپل یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 15000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور ته پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې سره ډیری چې زه په خپله تعمیل لره به دغه دنیا کې کله 15000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار نه څه کولی، مزدوري یو ستانه بلې موږ نه څه کولی، یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپېږم، مور سره اخیستې یو، پلار سره اخیستي یو، هر چا په سره اخیستي یو، موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي، دا معیبینو ته مننه کوو، سلامت اوسي.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کار کوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبی الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام، با احترام.
بله، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي، هغه دا زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام، د
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي، او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه پرې بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي، او په بړستن کښې مړه شوي، په بړستن کښې نه چا وژلي نه 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 دي، هېڅ شی پرې نه دي شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو لمه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي، او په خپله دغه کار نظارت وکړي، او که بل چا ته یې واله شي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي، هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونو والا ځان ته را وغواړي، او هماغه ته راجستر کړي، نوم یې ولیکړي، یو کارت ورته ورکړي، غواړي چې زما شې واخله، او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي دي، او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي، او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ را مهاجر شوي یو لوګر ته، او زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د معیدینو معاش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته معیدینو معاش نه ده راکړل شوی. سخت ژمی ده، د سختو مشکلاتو سره ټول د مرکز ته ورسوي.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت د مرکز سینک اوسېدونکی یم. رضا ظاهر خو ستاسو او ستا د همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه حق ته زه یو معید یم، په دواړو سترګو حاصل یم. زموږ حقوق په زابل ولایت کښې نیمایي راکول شوي دي، نو په دغه اکله زه علي محمد انور اسحاقزی او یا هم کار فرمي کارس محمد رسول علي څخه موږ ته په دغه حق ته معلومات راکړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته. ستاسو او د نورو هغو اورېدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولی دي، پیغامونه مو خپاره کړه، خو موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریک کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه درسره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اورېدونکو پر نور موضوعاتو راسره شریک کړي دي.
هلو، السلام علیکم. زه خپل پیغام دلته تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کښې دا خلک ټول پر دا دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټوله دغه دغه کښې دا خپل ځمکې دي، دا کښې
تر دغه یو باسي دا و چې د تور خلک په لختار کې د سو باندې غوږی پرګرځولي د حکومت کې د شرایط خلک غوږی پرګرځولي یو ځما ده بل ځما ده په دې ما باندې کې ټول ځکه غضب کې دغه سي خلک دغه عادي خلک ته ولا دي السلام
طالبان کورونا چوریمن غات کومه کوسی ورور یا را شوکی یا یټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چورونو زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پات دي کورونه مو پات دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه ورور کسم پات دي کور مو پات دي و د بل په کلی کې پراته د شورې راځو د شپې ځو زما سره د غات همکاري وسی ورور د لوی سره څخه مالا خدا غم کې غان دي
علی السلام علیکم زات اولاد صدام د زابل ولایت اساسه تا پیغام پرې قدم ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم چې ظلم ته چپای تک شي دی او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزيره وي
الو زما سلام نو وری زما مودمان د باباجه څخه تاسو دادر کوم د غزما کورونه د دغه چارواکو څخه ډک دي زما د کاروان صاحب څخه چې نوې راغلي دي د غزما پیغام دی د غدي از موږ کورونه څخه واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر په ازاګ موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مریضي باندې اختای موږ کورونه څخه نیولې دي دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایو ته د ځانونه جوړ کړي چې موږ په خپلو کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولي دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایو ته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ووځي سلام ورحمه الله وبرکاته
السلام علیکم بعد السلام از زده زده رادیو ټول کا کوم و سلام نو وایم سلام بیا خواته ز روزګان ولایت حاوت ټول سوال در تعالی د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان زده یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس ته زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ سالات تینې خبر راځي چې زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړ کړي دا بل او تا بیا خوستا طالبان نیولې دي به راس بیا اسکر وخی تکي نو زما غوښتنه دا ده چې نو سهار لا دې خبر کې بیا دې نور وطن ته چرسي په کلو کې ولې په سند خان کې دې ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد سلام او سلام
مننه وروره ستاسو ژغ مو واوریدی د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګر دولت ترې نه په عذاب ده چې پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکړي خلک په جنگ اچي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 5000 3000 10000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه دي حکومت چارواکو ته مرکزی او د دولتي لغاتو پوسټونو نه د ماده خوایش ده چې دغه دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې منی کې بیا خصوصا دلته د نفق په ولسوالۍ کې و سلام د ماده پیغام ټول ولپلو چارواکو ته وایا سلام علیکم
پیغام دا دی دا بغوالا لا چې دې چې ورته چې وای یو ش چاکو یو ش شې نه صدر ته خاص یا پی سی غواړي وای بوتي یا ش چاته نور کی ستر ټیک دی دا تر دکان ما دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه خې
وای دا شي کرا کې پریردم کنه نه مو پریردو زه رشوت خور دي باغوان سو د تراتوک سو وین سو د اسکار سو وین سو بیا ز تر اشرف کني پریدا کول دا از ما خوایش دي ما او دا درمان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا مو خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زه نو هیڅ کاروان نه لسوالي مانه جن خو هیڅ سره کوم څه دا وخت نه نشي مې څه کاروان سره په دې سره پاملر نه وکړي چې څه دا سوال لسکاله کې څه کاروان بوله سره کې نه مکتب کلی کې نه سره هیڅ نه کیږي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمانده دی پکتیکا دی ولایت دی ترغو دی ولسوالي زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبد الله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالي کې چورت نه وایي، نه روډ پوخ لري، نه مکتبونه لري، یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي، کلینیکونه ورې خلاص کړي، هېڅ شی نه شته، نه کرځي چورت کې واو. وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینې د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر صاحب معارف مینه د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل، مګر هم د معلمینو حقوق چې د بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله من دي چې د خلکو حقوق یې ځکه آزادی راډیو د ټول معارف یله منده چې دا مشکل وزیر معرفت په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وادي چکړي هغه خو ورنه کړ، مګر ما هم حقوق د معلمینو تر په خو لاندې دی. یله منده چې دا مشکل سره حل کړو. سلام خدای ته امه.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی. یو موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو، تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں وهل چادی تو با تو با گلتے پر سلکو باندے قاتار دے والا چشمان دے محبوبا گلد انا دی تو با تو با گلتے پر سلکو ہی لاس